یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم او راس په خیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته خره غلاست. نن شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د تله یا میزان دوهمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 23 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23 په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پرېکړې په اړه کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان کړی. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړي. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د ملي جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانونی لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي وو، له دې جبهې خپله لاره بیلوي. قانونی ویلي دي چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول، ځکه استعفا ته اړ شو. قانونی په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې، او په دې وروستیو کې د ژغورنې د مقاومت له جبهې سره چې د پخواني دولت چارواکي او د طالبانو مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي یو ځای شوی و. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوې څا ته لویدلې میرمن وژغورل شوه. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي یاده ښځه د جمعې په مازدیګر د هلمند د نادلي ولسوالۍ د ماتکې دښتې په سیمه کې برمې ته لویدلې وه چې تېره شپه شاوخوا 3 بجې وژغورل شوه، او اوس د لشکرګاه په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ 2 نور ماشومان هم د هلمند په کجکي او نادلي ولسوالیو کې ساته لوېدلي وو چې ونه ژغورل شول. اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول غیر دوستانه عمل دی، او د اوکراین او ایران اړیکو ته یې جدي زیان پېښ کړی. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پرېکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي، او په سفارت کې د ایرانی ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پرېکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. او متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د ایران د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. په ایران کې انټرنیټي خدمات د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوي چې د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیول شوه، او 3 ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې ساه ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23 په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د نوي کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کړی، متحد ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې یې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان برابر کړی. قدرمنو اوریدونکو، را سره وسی د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجله په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو. د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه جزئیات درکو چې د افغانستان نوم یې د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. دا هم د طالبانو غبرګون.
افغانستان د ناټو سره په یووالي کې کومه ګټه نه وه کړې. خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه.
متحدي ایالاتونو په عین حال کې له افغانستان سره د 320 میلیون ډالر مرستې اعلان هم کړی. په هلمند کې خلک له طالبانو هغو کسانو ته د سزا ورکول غواړي چې د خپلو برمو سرونه نه پټوي.
د دولت صحیح لغه دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کی.
د کونړ په ځنګلونو کې د ځنغوزو حاصلات سکل کم شوي ځکه چې دانه یې وړه پاتې ده.
واورې وشولې او د جلغوزې میوه هغه وده چې دغه محدوده پاتې شوله. د جلغوزو دانې کیفیت کمزوری دی او دانې کوچنۍ ده.
په ایران کې د روانو نارامۍ وروستي حال ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لری کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. ښاغلی بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پریکړې څخه کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
له افغانستان یو بل نړیوال امتیاز هم واخیستل شو. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته ورساوه. سپینې ماړۍ د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی. په دې لیک کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوي هغو واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د یو جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوي د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسوه. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال افغانستان د غیر ناټو د عمده متحد په توګه اعلان کړ، خو طالبان بیا د امریکا د جمهور رئیس له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه ګام ده. افغانستان د ناټو سره په یووالي کومه ګټه نه وکړي، خلکو یې تلفات ولیدل. شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه. دا ښه ګام ده چې موږ د کوم نړیوال پکت عضو نه یو، بلکې غیر منسلک او مستقل او خپله اراده ولاړ ملک یو.
طالب چارواکي داسې مهال د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان له لرې کېدو هرکلی کوي چې اوس مهال د دوی په لاس کې ټول امنیتي او پوځي تجهیزات د امریکا او ناټو لخوا پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس له دې پریکړې وړاندې د روان کال د جولای په 6مه د امریکا کانګرس مشر نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي وو چې د 1916 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې له مخې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 18 لوی غیر ناټو متحدین ولري. ارجنټاین، آسترالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس له دې وروسته د غیر ناټو عمده متحدین بلل کیږي.
و امور دل چې د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست یا لست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. خو له بلې خوا په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي، متحدو ایالتونو له افغانستان سره د نورو 328 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو وویل امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکلي چې د متحدو ایالتونو د مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنو په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامداره وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی عمومي رئیس ډیوید بیسلی یو ځل بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې. ښاغلی بیسلی له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریه، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو سره چې بې وزلې دي مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړه چې دای ټریلیون ډالر نه غواړي بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې دي او دې هیوادونو ته ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات راشي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د میلیاردرانو له یوې ډلې سره هم وکتل او هغو ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند اوسیدونکي وایي طالبان دې له هغو خلکو سره قانوني چلند وکړي چې د ژورو څاګانو یا برمو سرونه نه وي پټ. د دې ولایت اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي او د دوی په وینا څوک عمل نه کوي. طالب چارواکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلې ده چې د دوی د مشرتابه له لورې هدایات خلکو نه دي عملي کړي چې له کبله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا یوه ښځه برمې ته ولوېده چې تر 8 ساعت هلو ځل وروسته وژغورل شوه او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي حکومت چې هغه کسان د قانون منګولو تر کاش کړي چې د برمو سرونه لڅوي او د ماشومان ژوند داخلي.
اول مغشتنه د دغه وطن د خلکو څخه دغه چې باید د دغه خپل برمو سرونه ورپټ کی هم به د خپل ماشومان ژوند په خطر کې نه وي، نه به د نور مسلمانانو ژوند په خطر کې. او بیا په چیرې مو د دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کې چې مثال بیا دغه سی پیښه تکرار نشي.
تازه تیر شپه یو ځل بیا دغه ولایت د نداری ولسوالۍ د ماتکی د دشت په سیمه کې یو شزه تیر ورځ مازیګر ناوخته یوې سرلوڅي څا یا برمې تلوې دلیده. د دغه شزی د ژغورلو لپاره د سیمې سلګونه خلکو او ځایي طالب مسولینو نږدې 8 ساعته هڅې وکړې، خو بل اخره تیر شپه پر 3 بجې او 15 دقیقې وتوانېدل چې یاد شزه وژغوري. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي چې یاد شزه د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسولې او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. خو دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې سرلوڅي څاګانو ته ښځې او ماشومان لویږي. همدغه تیر اونۍ په یاد نادالی او کجکی ولسوالۍ کې دوه نور ماشومان هم برمې ته لوېدلي وو چې وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا طالب مسولینو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلې دي چې دوی د خپلو مشرانو د امرونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې له امله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه اعلامیه چې د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې خپره شوې ده پکې راغلي دي له دې وروسته که دغه ډول پیښې رامنځته کیږي د سیمې د خلکو ترڅنګ د ساحو امنیتي مسؤلین هم ځواب ویونکي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي د یادو پیښو د مخنیوي په هدف د کورنۍ چارو د وزارت د مکتوب پر اساس ټول ولسوالۍ ته یو لوړ پوړی او باصلاحیته پلاوی استولی دي.
د برمو د ماشومانو د لیدلو د مخنیوي لپاره اسلامی امارت اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت خوا د رسمي مکتوب په اساس او بیا د ولایت مقام د رهبرۍ په هدایت باندې و ټولو ولسوالیو ته یو لوړ پوړی باصلاحیته هیئت واستول شو. هلته یې ټولو مسؤلینو ته جدي هدایت ورکړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپلو برمو سرونه پټ کړي د دې لپاره چې بیا دغسې غمجنې پېښې تکرار نه شي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د راپورونو پر اساس یوازې په هلمند ولایت کې تر دا مهاله د 12 ماشومانو ژوند د سرلوڅو څاګانو اخیستی دي.
د نورستان مرکز او یو شمیر ولسوالۍ د ځنغوزیو پراخ ځنګلونه لري چې د خلکو په وینا سږکال د ځنغوزو حاصلات کم او دانې یې کوچنۍ دي. د دوی په وینا په سرطان میاشت کې بې وخته واورې او ورپسې پرله پسې بارانونو له کبله د ځنغوزیو دانو پوره وده ونه کړه. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د نورستان د جنغوزیو لرونکو سیمو اوسیدونکي به هر کال به یې په لسګونه ټنه جنغوزي کیدل او له دې لارې به یې زیات عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو له امله د جنغوزیو دانو سمه وده نه ده کړې. د دوی په خبره چې د تیر کال په پرتله د جنغوزیو نرخونه ښه دي خو د دانو مزه یې نشته. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی یعقوب خان:
پرس کال غوندې نه دی، ضعیف دی او کم دی. بوټي چې دی وړوکی وړوکی هغه نیولی دی، ډېر وړوکی و. دغه بارانونه او دغه وچکالي ضرر رسولی دی. درې چنده او څلور چنده به کم شي. پرس کال خو بېخه اندازې نه ډېر و، خو نرخونو کې خرابي شو، نرخونو کې هېڅ برابر نه شو. خو هم دلته من اوه کیلو هغه یو من دی، دلته په څلور زره هم خلکو خرڅ کړ، درې زره هم خرڅ کړ. فعلاً تازه دم دلته کلي ته راځي، 9000 افغانۍ اخلي. یو نرخ ډېر ښه دی، تجاران
په نورستان کې چارواکي هم وایي د اقلیم بدلون بې وخته واورو او بارانونو د نورو میوو په څیر د جنغوزیو حاصلات هم کم کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې پر څه باندې 3000 هکتار ځمکه د جنغوزیو ځنګل ولاړ دی چې هر کال به یې په منځنۍ توګه 1400 ټنه جنغوزی کول.
چې ډیره تقریبا هر کال په منځنۍ ډول باندې 1400 ټنه پورې حاصلات لاسته راځي. سږ کال یې د جنغوزو حاصلاتو کې تقریبا 40% پورې کموالی پکې راغلی دی. جوزا، سرطان او وسط میشتو کې جلغوزي هغه میوه چې دی هغه وده کوي. په همدغه وخت کې واورې وشولې او هغه د جلغوزي میوه هغه وده چې دغه محدوده پاتې شول. دانه خامه ده، همدغه وجه ده چې د جلغوزو دانې کیفیت یو څه کمزوره دی او دانې کوچنۍ ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې نورستان کې د جنغوزیو د حاصلاتو کموالی یو بل علت د نورګرام ولسوالۍ اړوند په شامدره کې اورلګېدنه وه چې شاوخوا 8 هکتار ځنګل سوځولی دی. په نورستان کې په داسې حال کې خلک د جنغوزیو په حاصلاتو کې د کموالي خبره کوي چې سږ کال په هیواد کې د جنغوزیو بیې لوړې شوې دي او څو ورځې وړاندې د طالبانو سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 19 میلیونو ډالرو جنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او دغه اندازه مخ پر زیاتېدو ده چې په نږدې ورځو کې به 13 ټنه جنغوزي ایټالیا ته صادر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرایلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې د ایران وروستیو جریاناتو ته کتنه کړې.
په ایران کې د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون مظاهرې 9 ورځې ته ورسېدې. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهرچیانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربیره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوی دي، خو دا شمیر د بشري حقوقو مدافع سازمانونو څو چنده لوړ بللی دی. له دې ډلې د ایران د بشري حقوقو یوې اصلو میشتې ډلې ویلي لږ تر لږه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوی دي. اخو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوي یا په شخصي دښمنیو کې په نښه شوي. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه، خو د بشري حقوقو بېلابېلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چنده لوړ بللي ویډیو ویلی دی چې امنیتي ځواکونه مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواه کړی چې د خبره بلواګر په نښه او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خپرو شوو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه ښیي چې په مظاهره چانو باندې مخامخ ډزې کوي. د خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځېدلی او وژل شوي دي. مظاهرې د سنبلې له شپږویشتمې وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوې 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه. حکومت د مظاهره چانو د ځپونکو اقداماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاڅولي او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شعار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بېګا د دغو حکومت پلو خلکو له وتلو سره سره مظاهره چان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکړی. د ایران حکومت داسې وخت مظاهره چانو په وړاندې لا ځپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې په راس کې ملګرو ملتونو د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره په دې هیواد کې د بشري حقونو مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویان په وینا ښاغلی ګوتریش ویلي له دې کابله اندېښنه لري چې د سوله ییزې مظاهرې د قهري ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. ښاغلی دوجاریک خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې لزغم کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
سموک کاکل آزادۍ رادیو اوري د خبرونه دا برخه د لویدیز په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه په مخ کتنه پیلو اسمت څاروان ته وکشي.
د برتانیا مل ورسپانې د ملا عبدالغنی برادر په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه خبرې کړې دي. ورسپانه وایي ترامپ ویلي کله چې ولسمشر وو او د طالبانو له یو مشر عبدالغنی برادر سره خبرې کولې هغه ته خبرداري ورکړه چې یو مخبه لمنځه یوسي او بیا یې د نوموړي د کور عکس ورولېش چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوی وو. ترامپ ملا برادر ته ویلی چې افغانستان وننیسی او امریکایانو ته زیان پیش نکړي. د زیاته کړي ملا برادر ته چې اوس د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال دی وویل که دوی امریکایانو ته زیان واړو نو داسې گزار به ورکړي چې تر اوسه هیڅ هیواد نوی ورکړی. ترامپ دا څرګندونې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. د ویلي چې وروسته ملا برادر ته د هغه د کور عکس ولېشه. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړې خو اوس یې په امریکا کې د موقتی ویزو وخت په پوره کېدو دی. د دې لیکنې په پیل کې راغلي دا اونۍ د کانګرس د ودانۍ مخته د دوو هیوادونو یعنی امریکا او افغانستان بیرغونه د اعتراض په توګه درول شوي وو. د دوغو بیرغونو له څنګه د هغو افغانانو پلویان ولاړ وو چې د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو د جګړې په لړ کې له امریکا سره د همکاري له کبله خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویار ټایمز زیاتوي ګنشمیر افغان ترجمانان موټر چلوونکي او نور تیر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله وایستل شول. د هغوی له منځه 2000 د امریکا متحدو ایالتونو ته راوستل شول خو له هغه وروسته د ډیرو برخلیک ناڅرګند دی ځکه چې اوږدمهالي ویزې یا اقامتونه نه لري او ویزې په ختمېدو دي. د امریکا پخوانی پوځیان او د افغانانو نور ملاتړ کوونکي له یو کال راهیسې په کانګرس کې هڅه کوي چې افغانانو ته په امریکا کې دایمي اقامت واخیستل شي خو د سپینې ماڼۍ یا حکومت له ملاتړ سره سره د کانګرس دواړه ګوندونه په دې برخه کې د یوې لایحې یا مقررې پر تصویب جوړ نه دي راغلي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو خو اوس نور مطلب د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د هیواد او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. شهباز شریف دا څرګندونه د افغانستان په وخت تیره شپه د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې وکړي. د پاکستان صدر اعظم ادعا وکړه چې په افغانستان کې ځینې ترهګري ډلې میشتې دي او د په وینا د افغانستان اوسنۍ سرپرست حکومت باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي. زه امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
پاکستان چې په زلونو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوري نظام لخوا د ترهګرو خوندي پټنځای یاد شوی. صدر اعظم شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونې د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل هېواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمېر تروریستي ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوالې ټولنې سره په هغو اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې له لویو ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څانګې تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه یې لري.
پاکستاني صدر اعظم د خپلو خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ خو له طالبانو یې وغوښتل چې د دې ډلو د لمانځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. روسیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځنیو نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړي. طالبانو پر روښانه د شهباز شریف څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل ځنې مغرضې کړۍ لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ مرکز ور معرفي کړي.
نړیوالو ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړۍ شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګوندي په توګه یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. په ښکاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکې لاندې د چګري په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوري نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان ښې نه ښکاري. دا څووم ځل دی چې پاکستاني چارواکي پر طالبانو نیوکې کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان ښځې زړورې او مقاومت کوونکي دي.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د اورسیو سرګندونو جزئیات د ازادي رادیو پر وپانه هم کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د ازادي رادیو وپانه د شهباز ما مخې ته پر کمپیوټر خلاصه ده او همدا مطلب یعنی د پاکستان صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې حضور او فعالیت لري دا د سر مطلب دی خو د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور مطالب هم پکې لیدلای شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادۍ رادیو د خبری مجلې پورسته یو شیبو کیو
ستاسو لا پیغامونو
سلام وړاندې کوم د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کین زخم لغپار دا ماجر خوران ډېر برانو زپل دي ډېرې ور زپل وران خونی ودانې خونې ور وران کړلې ور زونه تاب نه لري چې نولې یې بهینې جوړې د خپل په کنه لري. نو د ازادي ډېر خدا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسی ملګری ملتو ته چې خیریه موسسې له دا غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په دارې دي ډېر ټوک ټوک دي. وسلام.
محمد مجید شلمند ولایت کلیتی ولسوالی سره خبر سره کوم وروره غوښتنه مو ده د طالبانو سره وروره چې موږ ته دغه سپینداور په سیمه کې والله وکړه چې موږ د سپازه د وروره بوم په 200 متره دي بیخي یو لاره نه چې په لښوره افغانستان کې بدون یو کچن نشته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشته کې.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. وروره زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د څلوېښت کوله وړی دی په دا کې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص هي طریقه مې نه خپل برید معلوم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا د صبر بودی نه د روسیې د صبر بودی یې چې مره بربوت کړی روانه مې بربوت کړی دي او متاسفانه چې پاکستان ډېر تباه کړی دي باید د افغانستان په داو کې چې نه بل د خانشته کا په داخل کې کا په خارج کې بغیر د پاکستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام پیلیږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پرېکړې خبر کانګرس ته ورکړی و، خو رسمي اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه اقدام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وه کړې. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د ملي جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانونی لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي وو له دې جبهې خپله لاره بیلوي. ښاغلي قانونی ویلي چې د جبهې له غړو سره یې د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نه شول، ځکه استعفا ته اړ شو. قانونی په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یوې څاته یوه لویدلې مېرمن وژغورل شوه. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي یاده ښځه د جمعې په مازیګر د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ له ماتکې دښتې سیمې څخه برمې ته لویدلې وه چې تېره شپه شاوخوا درې بجې وژغورل شوه او اوس د لشکرګاه په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ دوه نور ماشومان هم د هلمند په کجکي او نادلي ولسوالیو کې څاته لویدلي وو چې ونه ژغورل شول. اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول غیر دوستانه عمل دی او د اوکراین او ایران اړیکو ته یې جدي زیان پېښ کړی. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پرېکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. او متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د ایران د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. په ایران کې انټرنیټي خدمات د وروستیو اعتراضونو پر وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 13مه ونیوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23مه په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د نوي کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د ګډي مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړی دي، ول سوه درې دېرش عملیات در سره سیمه دي. گرفتار شوي شکمن کسان 2095 کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالی وه، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغو سیمو کې چې خلک آسان تلای ورتلای نه سي، هغو سیمو کې وسم قرار د اورېدو څخه تاریخ دوه فاصله کرل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته متعدینو ته د درملنې اوولس روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د ولسو مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله پوهنتون راڅخه پاته شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرانس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرانس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرانس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. له بلې خوا د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بنګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په تېر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره سوي دي. ګرفتاره سوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریبه کوکنار کښت سوی یا چرس کښت سوي، هغه کښت سوي هم د بینه تللي دي. په بدیلي معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه سوو تاریخو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خوشاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډیو هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه دې د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات، لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپاړي.
تېر جمهوري نظام له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکارۍ هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه سوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره سوی، تر اوسه هیڅ یوه هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.15 FM څپو باندې هم اورېدلی سي. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره د سیمې په کچه کانفرانس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدله، د دوی د قدرت رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اوریدلی نه مولیدلی دی چې دوی نیولی وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو د پاره په جنوب کې خصوصا دوې منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دي وړاندې کړی ځکه بدیل دوی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تېر جمهوریت کې هم مشکل درلودې، هغه مشکل دا و چې بې له اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرونو سره چې هغه په بعضو منطقو کې زعفران کېدل په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بین المللي روابط قطع دي، ټول بین المللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري دا غصه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکولای شي خپل اولاد لپاره نه تخقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ایز کانفرنس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمه هیوادونو دې ته قانع کړی وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپل په داخل د افغانستان کې موتات لرو او اوس هم هر کال په وخت کې د تریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یا د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په امهنګي جدر ترکیه پر ځان رسی. وخت چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطا باسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپل خبره ولاړ دي، نه هغوی باید دوی خبره باور وکړي، ځکه تریاک اوس هم ادامه لري، قیمتونه یو څو چند لوړ تللي دي او اوس هم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅیږي.
په تېر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤولو ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي نشر کړي، نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي، له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تلی شي؟
د تېر یو کال څخه په افغانستان کې د بین المللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانې کولې، هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت لکی او یا د موجوده حکومت ته خاصه هغه هغه تمبې سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بل ملي جمعیت دقیق ارقام لري او د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارقام وړاندې کړي چې د افغانستان تریاک او یا مواد مخدر په کوم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوې برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 2.1 میلیونه ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیايي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بسترې خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نغدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2.5 million د متحدینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 910 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډېرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډېر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډېری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو له امله بستري خدمات ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو له نیشهیي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن انوبا سود وایي د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمېر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي د درملنې امکاناتو او بستري خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone. For UNODC and UNDP.
دام کاری پا افغانستان که دی UNODC او UNDP پا استراتیجیک همغاگهی که او مهم نقطه ده. پا افغانستان که دی در ملن دیر مرکزونه دی 2018 میلادی کال آگست خواه پس سخته سر خپل فعالیتونو تا دوام مرکبی. دا ترون با دی سبب شی چه دی ملگر و ملتونو دی دو ادارو پا گرد و حتو بیا یوی مهم مسئله تا پاموشی چه پا افغانستان که نارینه، خزی او زوانان متاثر کردی.
Affecting the men, women and youth of Afghanistan.
تر 2000 میلادی کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډېری مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندې شوې او ډېری بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پریښود.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وسي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي، علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده، کوم وخت چې پر یو شي باندې توجه او تمرکز ونیسي هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنی دوی شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسېدونکي سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی تر اعتیاد مخکې د حقوقو پوهنځي محصل و او د دې تر څنګ د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پوهنتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشې له امله پوهنتون او کاروبار ځینې پاتې سوی دی. سالار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي که می نشه نه کولای اوس په له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به می ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه معتاد سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خپله 12 نه خلاص سوی یم، پوهنتون مې ویلې تر 5 سمستر پورې، حقوق قضا او څارنوالي روښان پوهنتون لغمان څنګه کې. هغه وخت البته عملي نه وم، نو د همدې له خاطره ما هم پوهنتون خوشې کړ. مشکلات ډېر و البته نمایندتوب د لاسه، نو ځکه مې نیشې شروع کړې. ما معشوقه لاړه، واده سوه دې لپاره. اول مې سګرټ شروع کړ، سګرټ مې وواهله تر یو موده د پورې ما سګرټ وواهله. بیا د سرورو چرس ته، بیا داسې ټابلیټ ته، ټابلیټ کا نشه یي ټابلیټ لکه ریډ بول، ستاره، پاین ستاره، کلیشه، دغه نمونه دي. دقیقا چې درته ووایم یو نیم ساعت یو ساعت لپاره به راسره مرسته کوله چې غم ورکړم. هم هغه نیشي حالت چې بېرته به نیشه والوته، بېرته به بیا هم هغه غمونه و. ما خپل کاروبار و پی سی او مې واول، بیا مې پی سی او خوشې کړ. بیا پیرنی ته راغلم، پیرنی کراچی مې واخیست، ورځ کې مې 650 روپۍ ګټلې پکې. دې اخر وختو کې بیا مې خیاطي شروع کړه. خیاطي زه خپل استاد مې مده خیاطي دکان مې و، تقریبا 30000 روپۍ مې قرض پور کړ، دکان مې جوړ کړ. بیا مې سیزن وویل تقریبا 50000 روپۍ مې پکې کار و. خیاطي مې پلان بند کړی دې لپاره زه لږ روغ سم بیرته شروع کړم. نشه خو معلومه ده چې ادبار خدمه کور کې د ادبار نه قدر نه، ټولنه کې د قدر نه، عزت نه، کاروبار سقوط کوي. مثلا مثال درته وایم، د دې خیاطي ورځ کې تا 300-500 وګټلې، برق بل باید بیلې کې، کرا باید بیل کې، چې ته بیرته کرا وخت کې کاروبار دې سقوط ونیسي. نو ما دغه مصارف نه بیلو، دا به مې په نیشې ورکولې، ځکه مې زر زر کاروبار تغییر کول، پی سي او، بیا پیرنی سو، بیا برګر سو. نو د همدې له خاطره ځکه ډېر نقص لري واقعا وجود کې مې نیشه ډېر تاثیرات یې کړی و. ټولو نه زیات همدغه اعصاب و چې اعصابونه سړی له منځه وړي. کور کې مشکلات زیات و. بیا چې مې عمل شروع کړ، بیا دغه مشکلات مې بیخي زیات سو. لکه نیشه خو رواني لحاظ نه انسان ډېر خرابوي، رواني کې انسان که مې نشه نه کوله، نیشه مې نه شروع کوله. نو هماغه وخت چې ما پی سي او ورځ کې مې 1500 روپۍ تر 2000 ګټه کوله، تر 10000 روپۍ، 15000 روپۍ ضرور مې ښکه ورځ کې. پوهنتون مې خپله ویل، کور خرج ما خپله ورکړه، خپل خرج ما خپله وښکه. هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و. ما په نظر تخمیناً اوس به مې تر 10-11 لکه ذخیره درلوده، ښه کاروبار به مې جوړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. دی خپل یوه نږدې انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښیي، خو نظیر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا ول زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوړۍ په پور درکم.
زوم را وگای سرای بابا زو خو تختم نه اگه وقتونه دیر شو چه خوله با دی کگه را دنی وله و او زما پو هیروینو با دی مزیه که وله
تا او زره با مولال پریده راشه زما خو نکارتم لاو تنه بیا با میلی کهوی میلی
سنده کار جر را دوایا یارا چه داسی خمار خمار جم چول زان می درد کهوی
رازه زبه دی زمانه تو کم لساکیانو چه سو پوڑه پوڑه رانی سه سوم را چه دوره زستا بسکی گی آغه استا او پا تی پا نور عملیانو خرسا وکنا خان گتن لری زمان دا کار کهوم
دانو گتن نده سامس کروته ده تسترگی نلری چه پولیسو پا قاچاقبارو پسی پایتی را پورتا کریدی اوار او را چی نیسی یار تزده گاتی تیریم خپلا غریبی می قبول دا انا اقمی پا بلا ما اختا کوا
یار نزیران دی دارنی او بلو اقل دیم خودت للای دی تا کم وخلی دلی دی چی پولیسو دی کم عملی نیولی او زندان تا یا چاولی وی پولیس نا دا سرک پا غانا دلی دلی عملی نوینی
دا کار یا زورا ور کولی زیاو یا لیوانای زن زورا ور یا مونا لیوانای یار تر دی کارمی تیر
یار نزیرا دیر سادهی د دومر عملیانو پا دلکی پتا چوک پویگی چی تا پودر خرسوی جامع و خبری خود دا طول عملیانو یو دول دی طول ساکین دا عملیانو پا جامع کی مواد خرسوی
نو ما خود طول پیشنی چی عملیه پر ما با عملیان باورو کی چیز ساکیم که چان نره تغرانی اولا پیا بسکوام دا خو گندنه نده چه زناری اکرومه چه واق لی تازه گندنه واق اسمت خور بیاری
یعنی نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار که اولی اوز بستم شارو خان وی
نو خو که ویما تو خدای دا کار پا کاره گیگی عملیان بطنگ خبر شی چه زو بوری خرسوم هر ملیخ پل ساقی لدی اولا آغا نیرانی چی
زما با توار خطایی ما در تاوید جزی لارا در خیم
خزم آقا دارا تاوید چیز خلق چنگ خبر کم چیز بوری خرچم
امی مکاو زل سمایان دیوالان لرم زب ورتاوید چه تردی ورستا سانسه که پوڑه را نیسی چه دوره زلس پوڑه خرسه که ولی ده پا غوانو که دا پا یوه ورست خوبا لزان میلیونر نجوده وی بابا
یارا که ریختی آدر تاو بایم لپولیسو دیک داده کم
را بابا هم ده زده که گی او هم ده سده که گی لکه تر خوبونو خام خامانی تا ندی آوری دلی چه وی گتا پا تاوان کی گی
خواست سام بدا درزا چه زو
درزا چه زو
لچا سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راشا بادار پوڑه تا چه ده بوڑه یا بوجه و غوڑه بوجه
سام بدا دوی پوڑه را که
آکا داشه نابلا دا غندی را تخکاری نن را چوک باشا هم باور نشی که ولی اول بایدی را که بیا با بودای دار کم
پردوار استرگو تا مدر یکس پیسی راو باسم
پایم چیو نخوزه گی زی پولیسیم لاسو نفورده که
زی شای پولیس زی خو عملیم سه
تا وست دی پولیسو سر چالاکی که؟
و کماندان سر ولاغ چالاکی کهوم ما وید زمالیم دا پورای خود طولو عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چیزی دی کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاقبر
قاچاق بران خودی پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیجی تو و گورا زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوا دا شاقوا چول عملیان ما پیجنی چی زدوکیم
ستا خود جیب لحیروینو ڈک ده پر خلقوی خرسه تو خسام قاچاق بریه
وقو مندان زیب دامی چول زخیره دا لگ لگ تریت کوا زده هیروینو قاچاقبر نیم خیر ده ما خوشی که زبه گنایم ولکه می قاچاقبری کری
بس ده دیره خبره مکوه ده دلائل ده پا محکمه که قاضی تاو وایا مخکشه
تازه دی راڈیو در نو آوریدن کو د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. د الله په امان.
آزادي راډیو لوونه تر وو